دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کډرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم پام وکړي د سات خبرونه ده. په افغانستان کې د داعش ډلې د یکشنبې په ورځ د غبرید مسولیت منلې چې تیر ورځ یو خبريال پکې وژل شوی او څلور تنه نور زخمیان شوي وو. د غبرید د کابل په دشت برچی سیمه کې د شنبې په ورځ شوی. په دغه سیمه کې ډېری اوسیدونکي شیعهګان او هزارګان دي. تر دې وړاندې هم د داعش وسلوالې ډلې څو بریدونه کړي. د اژانس فرانس پرس د خبر لمخې د اسلامي دولت د خراسان څانګې په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلې دي. حامد سیغانی چې افغان خبريال وو او د اریانا خبري اژانس سره کار کوي په دغه چاودنه کې وژل شوی وو. د اسلامي دولت ډلې ادعا کړي چې د یو خبريال په ګډون شل تنه وژلي او زخمیان کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کابل په لویدیز د دشت برچی په سیمه کې په یو مسافر وړونکي موټر د اور لګیدو له کبله یو ملکی کس وژل شوی او درې تنه نور ټپي شوي دي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د پیښې په اړه په خپل ټوټر لیکلی وو چې ظاهراً په ټوینس موټر کې د اور لګیدو له امله چاودنه شوي. شاغری مجاهد د پیښې په اړه نور معلومات ورنکړل خو به ویل چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه پلټنی روانې دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د هغه خلکو شمیر چې کاته ته په نږدې شرایطو کې ژوند کوي 8.2 میلیونه ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان WFP د راپور پر اساس دا شمیر د روان کال د شمیرو په پرتله 3 میلیونه زیات شوی دي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه خلک چې د غیوات څخه باندې 80% نفوس کیږي لوږه ګالي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د کال تر پایه پورې به د افغانستان 90% خلک د فقر او د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان هم دغه راز ویل دي چې د روان کال تر پایه پورې به 3.2 میلیونه افغان ماشومان په سختي او جدي خوارځواکۍ یا سویت غذایي اخته سي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنگ جګړو وچکالۍ غربت او اقتصادي ستونزو له کبله 3.5 میلیونه افغانان په خپل وطن کې دننه بې ځای شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره پر وخت مرسته ونسي د ژمي پر اتک سره به ستونزې نوري هم زیات شي. چاکل سی ویدا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره نن د دوشنبه په ورځ د یو ویډیو کانفرنس د لاري غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکی په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړه مشران به په مسؤلانه توګه د سیالۍ د تنظیم په لارو چارو وژغیږي. مېربن ساکی په اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس بایدن به خپل چینایي انډول ته د متحده ایالاتو لومړیتوبونه او مقاصد واضح کړي او هم به د چین په برخه کې د امریکا د اندېښنو پاکله رښتنی او واضح خبري وکړي. جمهور رئیس جو بایدن د واک تر لاسه کولو را په دی خو 2 ځلې د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره په ټلیفون ژغیدلی دي. د نړۍ د دغه دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې په دې تازه وخت کې د ګڼ شمیر مسایلو خو په ځانګړي توګه د تایوان پر سر خرابې شوی دي. د امریکا د فدرال پولیسو اداره وایي چې د دوی د یوې خوندي سرور څخه زرګونه جالي برېښنالیکونه چې د انټرنیټي بریدونو خبرداری ورکاوه استول شوی دي. FBI د اسپم هوس د خپلواک امنیتي ګروپ هغه راپورټ تایید کړی چې وایي 13 ورځې یعنی د نومبر په 14مه د قانون د پلي کوونکو د تسدیله پورټل څخه د ایمیلونو نصیب دي. د راپور پر اساس دغه یو شمیر برښنالیکونو تر لاسه کوونکو ته خبرداري ورکړل شوی چې د یو نامعلوم شوکمار انټرنیټي ډلې د پیچلي برید هدف دي. د امریکا د فدرال پولیسو ادارې په یو اعلامیه کې ویل شوی دي چې دا وضعیت لا هم روان دی خو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوی. د سوریې د جنگ د څار ډلې ویل دي چې د سوریې په ختیځ کې د یک شنبه پروس په یو برید کې د یو جنرال په ګډون څلور سرتیري وژل شوی دي. په برتانی کې مشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د سوریې په درزور سیمه کې په یو موټر چاودنه شوی چې سرتیري پکې روان وو. د غبرت په داسې حال کې شوی چې تر دې یو ورځ مخکې د اسلامي دولت ډلې ادا کړی و چې د سوریې د حکومت ډیر له سرتیري په یو غلچکی برید کې وژلی وو. د سوریې د جنگ د څار ډلې ویلي چې د تیر مارچ د میاشتې راځي 1503 تنه د سوریې د حکومت ملاتړي وسلوال او 1350 ایران پلو وسلوالې د اسلامي دولت د ډلې په بریدونو کې وژل شوی دي. د 2019 کال راځي چې کله په سوریې کې جنگ پیل شوی تر اوسه شاوخوا 1500 خلک وژل شوی دي. میلیونونه نور بې ځای شوی دي چې د غیوا د نفوس نیمایي برخه جوړوي. د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام د یک شنبه پورز د خپل هیواد د جبري ریاست څوکۍ د انتخاباتو لپاره لومنیکنه وکړه. د لیبیا د جمهوریت ریاست ټاکنې به د دسمبر په 14مه نیټه ترسره کیږي. د لیبیا د ټاکنو عالی کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سیف الاسلام په انتخاباتو کې د کاندیدو ټول شرایط پوره کړی دي. د جرمونو نړیوالې محکمې سیف الاسلام په 2018 کال کې د ولسی پاڅونونو پر مهال د بشریت پر ضد جنایاتو باندې تورن کړی. په دغه ولسی پاڅونونو کې معمر قذافي ووژل شو او د دیکتاتوري حکومت هم ړنګ شو. او آسٹریلیا د 2018 کال د کرکټ شلوریز جام سیالیو اتلولۍ وګټله. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام پایلوبه د یکشنبې پر ورځ په دوبۍ کې وسوه. دغه نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په وروستیو کې په عمان او اماراتو کې پیل شوې وې چې پرون پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې نیوزیلند لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې آسٹریلیا ته د 130 منډو هدف وټاکه. آسٹریلیا د هدف ته دوه لوبغاړو په سجېدو سره په 19 اوور کې پوره کړ او په لومړي ځلې د شلو اورونو د سیالیو اتلولی وګټله. د کرکټ شلو اوریز نړیوال جام په هرو دوو کلونو کې یو ځل کیږي. تیر کال د کورونا وایرس له کبله د سیالۍ ونه سوې. بل شلو اوریز نړیوال جام به په 2022 کې په آسټرالیا کې ترسره شي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون چې اجرایي موده یې پای ته رسیدلې، د نوې تړون د لاسټیک تر مهاله به د دغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه دوام ومومي. پام وکړئ، د اکرام شینواري رپورټ ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر درودین عزیزی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کړ چې پاکستاني چارواکو سره د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی د تیریونی د شو خبرو په اړه معلومات ورکړوي. ویل چې په دغه خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د اوږدو کلونو پرتو سوزو پر حل باندې موافقه شوې ده. د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون هپټا یادونه وکړه. ویل چې دواړو خواوو په دې موافقه وکړه چې د لوی تړون تر لاسلیک کولو پورې به افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د پټاد په خالي تړون څخه کار واخلي.
ما الحمدلله به یې موافقه رسیدیم.
خاغلی عزیزی ویل موږ الحمدلله په دې موافقه وکړه چې موږ بیرته پټاد تړون باندې خبري پیلو. په ډیرو ډاډمنو شرایطو سره په پټا کې چې زموږ خبر کوم مسلو موافقه شوی، موږ له هغه بیا هم کار اخیستلی شو. تر هغه مهاله چې موږ بیرته پټا باندې خبري پیلو او دواړه خېدو ګټو په ځنګل ډول د افغانستان په ګټه یې بیا لاسلیک کوو. افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت تړون د 2019 میلادي کال د فبراير په میاشت کې د لس کلو لپاره لاسلیک شوی و چې د روان میلادي کال د فبراير په 19مه یې هجري موده پای ته ورسیده. او بیا پاکستان حکومت 2000 د تړون په ورخیز ډول د روان میلادي میاشت سره 19مه پورې تمدید کړی و. د صنایع او سوداګرۍ سرپرست وزیر عزیزی ویل چې پاکستاني چارواکو سره په دې موافقه وکړه چې له دې وروسته د افغانستان لارې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د واګي بندر په ګډون د دغه هوا تر ټولو سرحدونو پورې مالونه وړل او راوړل شي. د مخه پاکستان افغانستان لارې ته د واګي بندر ته د مالونو د لیک اجازه ورکوله، خلواګي څخه د مالونو بیرته لیک اجازه نه ورکوله چې د لارې کرایي د مصرف لامل افغان سوداګرو واګي ته د مالونو د لیک ته زړه ښه کوو. نور دي د دې ویل چې همدا شان پاکستان په دې موافقه وکړه چې هندوستان له افغانستان سره رسته شوی غنم به هم د واګي بندر له لارې افغانستان ته انتقال شي.
50000 تن غندم یې کومک شته از طرف
خاغلی عزیزی ویل د هندوستان له افغانستان سره د 50000 تن غنم مرسته شوی، موږ هغه په پښپړ ډول انتقالولې شو. کله چې له دې خوا هندوستان ته زموږ مالونه لیک ډول کیږي په خو هم بدلو اوس پکې نور سہولتونه هم راول کیږي. اوس د واګي بدلت زموږ لري او مالونه به سکیم ډول تللی شي او دا غي خو غنم راول شي. زموږ په خپل موټر کې البته پاکستاني موټر هم کولای شي چې غنم انتقال کړي.
و هم نقل بدین
هندوستان په افغانستان کې د بي وزلو کورنۍ سره د مرستې لپاره 50000 ټنه غنم مرسته کړي. خو د پاکستان سره اړیکو په برخه کې سوز لامل اسلام آباد د واګي لري افغانستان ته د غنم د لیک سره موافق نه و. خو ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د مولوی امیر خان متکی د غوښتنې سره چې چاغنه یو غوښتل چې هندستان له خوا افغانستان سره رسته شو غنمو ته د واګیر لاري د انتقال اجازه ورکړي موافقه وکړه. افغان سوداګر هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت په برخه کې د اسلام آباد نوی ژمنې مهمې ګڼي او وایي چې یو شمېر مسلو باندې چې پاکستان موافقه کړي په تیرو شل کلو کې تیرو افغان حکومتونو له خوا غوښتنه کېدله، خو پاکستان همکاري ته چمتو نه و. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست حاجي محمد یونس مومند خبر اعلان ته وویل پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې هواري شوي.
ترانزیت مشکلات وچ همیشه د کراچی په پورت کې درېدل، پر موږ باندې ډینشن او دمره چراتی ډینشن، موږ د یو کمپنی کانټینر کرایه کاوه او دا به افغانستان ته راتی. اوس دا کانټینر موږ کولای سوچ در کراچی پر موږ دا کانټینر کرایه کو، د هغه ورسته یا په خپل ترانسپورت کې را انتقال کو او یا کولای سو که پاکستانی ترانسپورت په غی کې انتقال په خپل ترانسپورت څخه. مقصد موږ افغانستان هم د تیر د سازمان غړی دی، د تیر سازمان موږ ته دا حق راکی او دا په دې کې فیصله پروسه چې دواړه مملکتونه به د تیر سازمان هغه ټوله کنوانسون هغه ټوله مقررات چې هغو ته به خاص احترام کوي او دغه د احترام په ساتلو سره موږ کولای سو چې خپل اموال د افغانستان څخه راسن د چندر بندر یوسو، خپل مالونه کولای سو چې د تیر د سازمان په درلودلو سره موږ د کراچی در بندر یوسو، د واګې در بندر یوسو، حتی هغه مملکتونه چې د تیر د سازمان غړي په جنوبی آسیا کې موږ کولای سو چې خپل انتقالات حل تول رچدا یو د خوشي زیری دی. یعنی یقینا زموږ په میلیارډو ډالر یا په 100 میلیون ډالر چې موږ ته تاوان رسیدي، موږ ته په پورت کې حل ته درې دوله کبل څخه د نه انتقال په واجه موږ ته درې دی.
هغه وی چې یو لړی دری کارونه چې ډیر وخی اخیسته هم آسان شوی، اوس دیوی پرمې د کولو ته محدود شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلې سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی وای افغانستان نور تر پوسټ اړتیا نه لري.
سره له دې چې طالبانو مخکې ویلي وو د افغانستان د مخکینی رژیم امنیتي او دفاعي ځواکونه به په نوي پاوز کې شامل کړي، خو طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وویل هیواد یې وړوکی پاوز ته اړتیا لري او د هغه په قول د داسې کسان څخه به جوړ وي چې وفادار او هیواد پالن ته ژمنتیا ولري.
افغانستان الحمدلله په کور دې نه چې بهرنۍ یرغل نوی مخالفتونه اوس نسته. افغانستان یو وړ پوځ کې ضرورت لري، دغه پوځ ته ضرورت لري لکه امریکایانو کابل ادارې سي جوړ کړی. نو موږ کوشش کوو چې افغانستان د وفادار خلکو لژمنو خلکو لمسلکي خلکو نه یو داسې منظم اردو جوړ کړو چې دغه مصارف کم وي او وړتیا زیات وي.
د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدارنګه په خپلو خبرو کې په نړیوال ټولنې تور ولګاوه چې د بشري حقوقو او د ټول شموله ادارې د جوړېدو موضوع د سیاسي مقاصد لپاره کاروي.
په افغانستان کې 50 ملکونه وو، امریکا وو، ناتو وو، لوی قدرتونه وو، د ډالرو بارانو به هم امن نسوي راوستای، به هم نظام نسوي کنټرولولای، به هم د قدرت جزيره نسوي لمن جوړولای. نن چې موږ هغه کارونه ټول کړی دي.
د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدارنګه ادعا وکړه چې وسنۍ کابینه ټول شمول ده او د افغانستان د مختلفو پرګنو غړي پکې برخه لري، خو وایي چې نړیوال ټولنه کوخه کوي طالبان مجبور کړي چې سیاسي مخالفین ته په کابینه کې ځای ورکړي. خو یو شمیر چېرونکو وایي د طالبانو په کابینه کې نوی پسل کې کسان چې ټاکل شوی د طالبانو فعال غړي یا د هغوی قماندانان او یې جګړه ماران دي.
خو د دغه سرګندونه چې افغانستان مثال د نظام په اړه خبرې کړې دي، دا مطلق د پاکستان د خلینو خبرې دي. یعنی په دې کې هیڅ کوم شک نشته لري چې تاسو خپل فکر وکړئ چې د یو مملکت د اوتومات ورځي دور مخته سګنی دراغل تر څو پورې، یعنی په درې مورز باندې دوه کول شو چې د قریشی سره یا عمران خان سره وګوري. دا یو بل موضوع دا چې زمونږ ملي اردو په هیڅ صورت دوه نه رنګول شي. ورته دا هغه ملي اردو چې په د باندې اول خدای سوچا افغانان دې مونږ په دې باندې پیګو او بل په دې باندې مصادف شي وي دي.
د اگست په 15 نیټه طالبان کابل ته نوتل یو شمیر خلک وای ل دې مودي راهي سي د ژوند ډېر سخت ورځ تیروي.
د طالبانو حکومت چرالې زموږ تعلیم زموږ راغه د شلو کال خوري د صفر سره ضرب سولې هغه په دې خطر باندې نور کال موږ په خوشحالي باندې په مکتب ته راتلو واست باور وکړ موږ د بیر سره مکتب وته راځو بلکې هغه دوم سمستر دولس دا اول سمستر دولسم پر به جنو مکتبونه وير په خوشحالي برتلل حتی واست دولسم سم شاګردان راسي د لیرې تجارب مدرسه په وخت موږ مکتبونه شروع کیږي چې موږ حضور ته مخبل نه يم خبر نو نور به څوک چیر خبري خو ته خبر شروع وسته او کنه
از وخت کې امارت اسلامي افغانستان اومده باور شما به خدا کنه کلی نو کارمندای ما بیکار است فعلا هم کسایی که ما کار میکرد یکی و دوم دغه معاشات ما سره از دولت مونده
د ټرایکا پلاس غرو د تیری پنځم به پورات د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د مختلفو مسایلو لکه د ترهګری پر ضد د مبارزې ناوړه اقتصادي وضعیت بشري کړکېچ او د میرمنو د حقونو په اړه بحث وکړ او له طالبانو وغوښتل نه یوازې لنډیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې په پریکند د ډول باندې کړی بلکې اجازه ورنکړي چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې استفاده وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری دورتی پا خبرونو او مسائلو ده نظر ده خواندانو سپینی خبری او دوریدون کو نظرونه هر ما خام ده اتو بجونه تر نهو بجو پوری ده امریکا آقا گاشنا رادیو یو ساعته وقتو او دریخ براونه.
د افغانستان نوی واکمن طالبان غواړي چې د هیواد په قضایي سیستم کې د خپل دریز سره سم تغیرات راولي. طالبان د اسلامي شریعت لپاره خپل ځانګړي او سخت دریزه تعبیر لري، نو کندهار په مجلس کې بندي زندانیان هم په دې تم شپې سبا کوي چې طالبان به د دوی په اړه فیصله وکړي. هم وکړي دی رپورټ ته
د پنځوي د زندان وړخونه د هغو دولسو بندیانو د انتظار ځای دی چې دوی هم لکه د نورو بندیانو د قضایي او عدلي چارو په اړه د طالبانو د نوي رژیم راتلونکو فیصلو او فرمانونو ته پته مدي. د پنځوي د زندان یو بندي هم د قاضیانو د مصروفیت له کبله تر اوسه محکمې ته نه دی حاضر کړی شوی.
د قتل په جرم اکشنولي ومه نو هغه چې مجاهدین له زندان یې مات کی مدیان بیرته بس د طالبانو په وشته د موټر رکشه د کلم بندي کړ.
طالبانو د قضایي فیصلو د لارې په خلکو کې یو ځانګړې نوم ګټلې ده او دوی چې ته دولت سره جنگیدل هغه وخت هم خلکو خپل قانوني مسلې دوی محکمو ته ورولې.
خو زوایم داګه چې زه خو په تیر نظام کې بندي وم دی دا زمو زړه درد کې چې څنګه پر یو قضا باندې بل قضا نهسته ما سره درې مو کمې سوې جو ول اسکاله کې ډېر کړې دي هغه ما خلاص کړې دي.
د پنځوي د زندان یو بندي محمد نعیم د سو نه رئیس په ځان لګیدلو تورنو د سپناوي لپاره منتظر دی خو قاضیان د نشټون او د مصروفیت له کبله دی هم همدا سي په زندان کې شپې ورځې سبا کوي.
یو انجلیز ما سره راوړل د جړې اسن انجلی را سره را لنو دریش پیز ما سره وکړه دروش په ما بعد سه زبی اولاړم برته وجړی ته ارزام وکړه چې دا انجلی ما سره را تشدلې ده من ما سره دا غواړي چې ما سره نکاح وتړي انو زه چالتو لاړم دا غږی سه بیا زه یوړم یو بل ځای یوړم په یم ناغم کې شل ورځې ساتلی وم بیا ډیر ټینګ یو ولالم بلشت باندې انو انجلی بیا د پلار په لاس ورکړل هغه پلار بوتله زیرا وسلم کندهار ته انو وسمی او دوی میا شاخه دغنه کیږي چې باندې یو
د پنځوي سر نږدې د کندهار په عمومي زندان کې قریب زرتنه د مخدره مواد متادین او 200 نور په اصطلاح مجرمان بندیان دي. د کندهار د مرکزی زندان د رئیس ورسیال مولوی منصور وایي چې اوس چې د طالبان حکومت بیا راغله د هر چا سره به پوره انصاف وشي.
دلته خو پر ځای پر حق او داخله خو فیصله کوي د شرط موافق فیصله کوي او دا او بل کومه چې هغه مجرم وي عدالت او خدای مجرم معلومات استي کوي کچې مجرم وو خو د خپل سزا ورته معلوموي کوم مجرم نو خپل لار باندې ځي راګرځي نه پا حکومت کې خو دا څه و چې غیر مجرمین کسان بدلته په کلو کلو پراته و چا پښتنه نسو کولای چا بس خاص نسو کولای و خو نسو کوي.
د طالبانو نوی نظام کې د تیر دور د دینو پالیسیو دوام اوس هم لیدل کیږي لکه د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر د وزارت بیرته فعالول او ځین سیمو کې په عام حاضر کې تورن کسان ته سخت سخت سزاګانې ورکول د دوی د نوې دور پلامه بلکېږي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په یونان کې یو سارنوال د جنایتي ډلو په اړه بیړنۍ پلټنې پیل کړې دي چې د کورونا ضد د واکسین جعلي سندونه ورکوي. دغه سندونه په ملک دننه او بهرني ملکونو کې ورکول کیږي، په ځانګړې توګه د بلکان هیوادونو نه. دا تحقیقات په داسې وخت کې شوې دي چې په یونان کې د کرونا پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. انتی کراساوا د یونان رپورټ را لېږلی دی چې زه یې تاسو ته لولم. دا د یوې یونانۍ میرمنې لخوا یو حیرانوونکی شهادت دی چې د واکسین کولو نه انکار کوي. چارواکي وایي د دې اروپایي اتحادیې په ټولو ملکونو کې دوکه ورکوونکو د نیولو لپاره هڅې شروع کړې دي. دغه میرمن چې نه غواړي واکسین وکړي ځایي ټلویزیون ته د خپل ځان د نخ کار کولو په شرط وایي چې هغه د ډاکټرانو یا د روغتیا پاملرنې کارمندانو په لټه کې ده چې په هر قیمت ورته د جعلي واکسین سند ورکړي. هغې په ایتنس کې ډاکټرانو ته بلنه ورکړې. هغه وایي د حکومت د واکسین کولو په پروګرام کې د ګډون نه کولو خپل وجوهات لري. هغه وایي چې په هیواد کې په آزاده توګه د کار کولو بله وسیله نه لري، خو باید هغه سند ترلاسه کړي.
Δεν πρόκειται να εμβολιαστώ με τίποτα και θα ψάχνω να βρω γιατρούς, λαμό για γιατρούς.
Εγώ άλλη τελούσα το ρίτσι, σούρα σε γήμερ και σε μέσα σαν κουαλέτε, τούλου γόρτε είναι κάρκρατε, σε κατσί, εγώ γερίγη. Ναι, Ιουνάν χουκουμέτ πάντη βρωστεύου και ροχτεία, τούλου κάρκαουν κουτά, τούλ μουλκι άμερ κρατε τσι βαξίν σι, για δε σάχτη γερίμε σερ παμαχσί, او یا به هم خپلې دندې د لاسه ورکولو سره مخ شي. د یونان حکومت چې کوم تحقیقات پیل کړي دي، هغه خایي چې تر اوسه پورې په ټول ملک یوازې لس داسې ځایونه په ګوته شوي دي چې د واکسین جعلي سندونه ورکوي. په یونان کې کارپوهانو امریکا غږ ته وویل چې په وروستیو کې د کرونا په پیښو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی. یونان په یو وخت کې د کرونا نه بیخي پاک ملک وو، او اوس په اروپایي هیوادونو کې د ټول نه زیات د کرونا ځپلی ملک دی. په یونان برسیره په بلجیم، هالینډ، کروشیا، هنګری او بلغاریا کې هم د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په یونان کې یو کس د جعلي سندونو په اړه باندې وایي: دا کس وایي چې په بلغاریا کې ورته د هغه سرچینو ویلي دي چې په پلازمینې سوفیا کې ځینې داسې ډاکټران شته دی چې خلک ورته پیسې ورکړي او د کرونا واکسین سندونه ترینه واخلي. هغه وایي چې دغه مرکزونو ته یې په خپله سل کسان ورلېږلي دي. د یونان برسیره د اروپایي اتحاد په ځینو نورو ملکونو کې هم د دغه ډول غیر قانوني فعالیتونو رپورټونه خبره شوي دي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې په پراخه کچه تحقیقات شروع کړي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 12.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
کله چې د نړیوال اقلیم بدلون په بالقوت او غفایجی تاثیرات په نظر کې ونیسو، موږ په څلور لارې کې واقع یو. آیا موږ به هغه څه وکړو چې ضرور دي؟ آیا موږ به له هغه فرصتونو نه کار واخلو چې زموږ په مخ کې دي؟ یا موږ به راتلونکو نسلونو وغوندو چې کړه وګالي؟ جمهور رئیس جو بایدن د 2020 کال د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې چې په سی او پی شپږشمانه شورت لري وویل د اقلیم بدلون لا په خوان اړه وجاړه کړی ده. دا یو فرضي ګواښ نه ده، دا د خلکو ژوند او معاشیت تباه کوي او په هر ځانګړي ورځ دا کار کوي. دا زموږ هیوادونو ته په ټریلیونو ډالر تاوان رسوي. د ریکارډ په ساته تودوخه او وچکالی په ځینو ځایونو کې ډیر پراخه او ډیر شدید وحشي اورونه پیدا کوي او په نورو ځایونو کې فصلونه له منځه وړي. د ریکارډ په اندازه سیلابونه راوځي او په یوه پیړۍ کې یو ځل طوفانونه واقع کېدل اوس په هر څو کالو کې پیښیږي. مګر جمهور رئیس بایدن ویل د دغه ډېرې تورې ورځې مثبت اړخ هم شته. د وعده کوونکې فاجعه په داخل کې نه منونکې فرصت شته. موږ د نړۍ په تاریخ کې د نتاب په یوه نقطه کې ولاړ یو. موږ د دې قابلیت لرو چې د عادلانه پاک انرژي راتلونکي برابر کړو او په جریان کې په ملنو داسې کارونه منځته راوړو چې خې تنخواګانې ولري او په ټوله نړۍ کې فرصتونه برابروي. زمنګ د ماشومان لپاره پاکه هوا، پرېمانه سمندرونه، تندرسته ځنګلونه او زمنګ د کورې لپاره ایکوسیستمونه. موږ داسې یو چاپیریال منځته راوړلی شو چې په ټوله نړۍ کې د ژوند کولو معیار پورته بی. جمهور رئیس بایدن ویلې د مریض څلور کونجه تختو او د باد د توربینونو په شمول د پاک انرژي د تولیدولو لومړیتوب په نظر کې نیولو سره موږ د راتلونکو انرژي مارکیټونو ته وده ورکوو. دا د کارونو په باره کې دي، دا د هغو کارکوونکو په باره کې دي چې د پاک عصري د برېښنا فلزي سخونو په زرګونو انتقالي لینونه به وغځوي. موټر جوړونکي به د برقي موټرو راتلونکي نسل جوړ کړي او برقیان به په ټول هیواد کې د 1500 موټرو د سټیشنونو شبکه جوړه کړي چې په ټول هیواد کې دوی ته برېښنا ورکوي. انجینران به د کاربن د نیونې نوي ډیزاینونه پلان کړي او د جوړاون کارکونکو به دوی په واقعیت واړوي. بزګران به نه یوازې د نړیوالې لوګې سره په مبارزه کې مرسته وکړي، مګر له خاورې نه به د اقلیم بدلون سره په مبارزه کې هم کار واخلي. ټولنې به خپل ځانونه د نوو صنعتونو او فرصتونو سره برابر کړي. جمهور رئیس بایدن ویل دا زموږ د ډله ییز عمر چیلنج دی. په داسې حال کې موږ په دې پویوګو د بشر موجودیت ته موجوده ګواښ دی. هر ورځ چې موږ ځنډوو د نه اقدام قیمت زیاتېږي. ځکه نو دغه لحظې ته اجازه ورکړئ چې موږ دلته ګلاسګو کې د تاریخ غوښتنې ته ځواب ووایو. اجازه ورکړئ دا به د لسیزې د بدلون پیل وي چې زموږ کورا ژغوري او هر چیرې د خلکو لپاره د ژوند کیفیت او ماهیت لوړوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.